اقتصادی را میزبانی کنه نوریوس.
بله پرسیدن تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. وبورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي 14,200 شکایتونه ورته ثبت شوي او هڅه کوي چې په ټاکلې موده کې چې 15 ورځې کېږي دغه ټول شکایتونه وڅېړي. پر دې او د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایتي چارواکي وایي طالبان الله هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشې کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د هغه روسي میګ 29 الوتکه ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. خبرونو تفصیل. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایتي چارواکي وایي طالبان الله هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشي کړي. د سولې د ولسي حرکت غړي پرون له هرات څخه فراه ته په لاره ول چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړل. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې طالبان ولې د دوی وویشت غړي برمته کړي او چیرې بې ولیدي. خو د فراه د والي مرستیال مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل دا کسان ګلستان ولسوالۍ ته بېول شوي او د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي.
خوشبختانه موږ قومي مشران او علما کرام هڅولې چې دوی به ولسوالۍ ته او د طالبانو د مشران څخه به دې پوښتنه کوي. د دې لپاره چې د خلکو د سولې طرفدار خلک وه او د ورورګروي او د اتحاد اتفاق پیغامونه ورسوله.
د سولې د ولسي حرکت غړي شاوخوا 14 ورځې وړاندې له هلمند څخه هرات ته لاړل څو د سولې پیغام خلکو ته ورسوي. د دې حرکت غړي تر دې وړاندې هم څو ځلې د وسلوالو طالبانو له لوري برمته شوي دي. د تخار ولایت چارواکي وایي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو د دې ولایت د درقد ولسوالۍ درې تنه اوسېدونکي وژل شوي دي. د تخار د ولي ویندوی محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل د تاجکستان سرحدي ځواکونو پرون ماسپښین ناوخته د درقد ولسوالۍ پر طاهریان سیمه ډزې وکړې چې په نتیجه کې درې تنه ووژل شول او دوه نور ژوبل شول.
در منطقه طاهریای ولسوالۍ درقد سه نفر از باشندگان محل کشته شدند و دو نفر دیگه هم زخمی است.
د تخار لوالي ویندوی وایي چې د طاهریان سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او له همدې کبله په دې اړه څه نشي ویلی چې تاجک ځواکونو ولې پر دې سیمه ډزې کړې دي. د هغه امریکایي سرتېري مړۍ امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یو مین چاودنه کې وژل شوی. پنټاګون ویلي 3 کلن مایکل ګلوب چې د پوځي عملیاتو په مهال په چاودنه کې ټپي شوی وروسته یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی و. د امریکا د دلاور ایالت په دویر هوایي اډه کې په هغو مراسمو کې چې د امریکا پوځ دغه پوځي ته د درنښت په نوم یاد کړي، د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ او براین او د امریکا د پوځ د لوی درسي جنرال مارک ملي په ګډون یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. دغه سرتېري په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د امریکایي وژل شوو سرتېرو شمېر 20 ته ورسېد. د هند استخباراتي ادارې وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې ده. په دې راپورونو کې همداراز ادعا شوې چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې له لشکر طیبه او داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه غوښتي چې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو بمي حمله وکړي. هند وایي یو شمېر هندیان چې د کرالا ایالت دي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې جنګېږي. په وروستیو کې د ننګرهار چارواکو هم تایید کړه چې د داعش په شاوخوا 200 تسلیم شوو غړو کې د هند د کرالا اوسیدونکو شامل دي. د هند استخبارات وایي په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو حمله په پاکستان کې تنظیمیږي او د لاهور اوسیدونکی سیف الله یې څارنه کوي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې دا برید یا بریدونه به انتحاري وي او د هغو لپاره 15 تنه روزل کیږي. په پاکستان تر اوسه پورې د هند استخباراتي ادارې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا دواړه هیوادونه د کشمیر پر سر سخت اختلاف لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د هغې روسي میګ نه وشت الوتکه ځای موندل شوه چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. په ایران کې په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي چې په دې سیمه کې په لواورو پوښل شوې څوکې څخه لوګی خیژي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس د راپور لمخې د راغورځېدل الوتکه ځای مشخص شوی، خو تر اوسه د دې کومه نښه نشته چې پیلوټ یې ژوندی دی که نه. ویل شوي د دې الوتکې پیلوټ ډګروال محمد رضا رحماني ښایي د الوتکې پر تر غورځېدو مخکې کټپوټ کړی وي او د موندلو لپاره د پیښې ځای کې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. د ایران هوایي ځواکونه پر یو شمېر امریکایي الوتکو سربیره چې په 1990 کال تر اسلامي انقلاب مخکې پیرلي روسي میک او سخوی الوتکې لري، خو پر دې هېواد د لویدیځ لخوا د څو لسیزو بندیزونو یې د الوتکو د نوي کولو او ترمیم پر چارو ناوړه اغېز کړی دی. ایران پرون تر احتمالي اعتراضونو مخکې په خپلو څو ولایتونو کې انټرنیټ پرچاو کړ. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس ایلنا وایي چې په البرز، کردستان، زنجان او پارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون په وسیله له بهر سره انټرنیټي ارتباط انقطع کړی شوی دی. نن د جدې پنځمه په ایران کې د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې د وژل شوو ایرانیانو 30 ده. د بخنې د نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل په وینا د ایران د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 340 تنه وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. اردوغان د تونس له ولسمشر قیس سعید سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل په لیبیا کې اوربند ته د رسېدو او د سیاسي پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې وکتل چې د ترکیې پارلمان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طرابلس له حکومت سره چې ملګري ملتونه یې د لیبیا د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژني د امنیتي او پوځي همکاریو تړون تصویب کړ. د لیبیا د ملي یووالي حکومت چې پلازمینه طرابلس په کنټرول کې دی له څو میاشتو راهیسې د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. اردوغان وویل د لیبیا منفي انکشافات په دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې پر ګاونډیو هیوادونو او تر ټولو وړاندې پر تونس اغیز شیندي. دا هو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولی د ازادي راډیو په وېبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي 14,200 شکایتونه ورسره ثبت شوي او هڅه کوي چې په ټاکلې موده کې وڅېړي.
موږ خپله نهایي کوشش کوو چې انتخاباتي تقویم بیا هم نقص نه شي او 15 ورځې چې وخت لرو ټول شکایت بررسي کړو.
په یو راپور کې به دا واورئ چې په افغانستان کې شاوخوا 100 ولسوالیو کې د امنیت قومندانانو لپاره ولې تر اوسه ودانۍ نه دي جوړې شوې. د غراس په یو بل راپور کې به واورئ چې هلکان او نجونې له ټولنیزو شبکو څخه څه ډول له یو بل سره د آشنا کېدو لپاره کار اخلي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو.
د اساسي او بشري حقونو په اونیس پروګرام کې مو پر دې خبرې کړي چې سوله د بشري حقونو په تامین کې څومره مرسته کولی شي. او د ژوند شیبو په اونیس پروګرام کې به
تکی او رخمینی دی او کارونه لاسی دی قیمتی شیونه کار شویدی تا
دی افغانی لرغونو جامو پا باب واوری. مننه چې ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې په ټاکلې موده کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو شکایتونه وڅېړي. د دې کمیسیون په وینا 14,200 شکایتونه ثبت شوي. پرون د شکایتونو د ثبت وروستۍ نیټه وه او نن د شکایتونو کمیسیون مخکې تر دې چې شکایتونه وڅېړي لومړی ثبت شوي شکایتونه په کټګوریو وویشي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د افغانستان د شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي سرلنن څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه شکایتونه په بیلابیلو کټګوریو ویشي. د شکایتونو د کمیسیون وایاند زرمینه کاکړ وایي چې ټول ټال 14,200 شکایتونه ثبت شوي چې له څېړلو وروسته به څرګنده شي چې څومره یې جدي دي. پرون د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ وه. د شکایتونو د شمېر زیاتوالي ته په کتو شک کېږي چې د شکایتونو کمیسون به په ټاکلې موده کې شکایتونه وڅېړلی شي. خو د دې کمیسون ویاند زرمینه کاکړ وایي
5200 شکایتونه چې ثبت شوي دي، 8000 یې د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، 2500 نه زیات د دولت څخه ټیم ثبت کړي دي، 3000 شکایتونه حکمتیار څخه ټیم ثبت کړي دي او 15 شکایتونه د نبیل څخه ټیم ثبت کړي دي. موږ خپل نهایي هلې ځلې او کوشش کوو چې دې شکایتو ته په هغه میاشت چې ټاکل شوي دي چې 15 ورځې ولایتي دفترونه وخت لري چې دا بررسي کړي، او 15 ورځې نور هم مرکزي دفتر وخت لري چې سنفایي برخه دي او سنفایي شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
سبا جمعه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو درې میاشتې پوره کیږي. زرمنې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر شمیر شکایتونه د مستنداتو پر اساس نه بي او له همدې کبله رد کیږي. دی وویل له انتخاباتي ټیمونو څخه یې غوښتنه کړې د دې لپاره چې وخت ضایع نه شي، داسې شکایتونه ثبت نه کړي چې مستند نه وي. همدې موضوع ته په اشاره د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي:
زه ډیر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کمیسیون لپاره موږ ورګرځي او د حق او د باطل تفکرخ تمرسو کوي. کمیت ډیر مهمه نه ده.
شغله رشید هم درځوي چې خبره استیناف ته وغځيږي، د شکایتونو د کمیسیون پیټي به درون شي او شایي په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ نه کړي. د شکایتونو د کمیسیون وایاند وایي چې دوی ته به ژر څرګند شي چې څومره شکایتونه جدي دي او پر څېړلو ارزي.
ان شاء الله چنن بعد نن او سبا د تصنیف بندي برخوي، د تصنیف نو وروسته به موږ دا جریان تاسو سره شریک کړو چې کوم شکایت جدي دي، کوم شکایت تکراری دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون پر بنسټ نه دیرش ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او د هغو له مخې پریکړه وکړي.
د جدي شپږم
د ګاوز روزه بدترین روزه سیاترین روزه
پر افغانستان د پخوانی شوروی د یرغل څلوېشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مره ختی جټو راځي پر دې مانو
له ازادي رادیو ځنګړي راپورونه د جدي پښپژما واوري وګوري او ویلولي اف ام 3.5 او ازادي رادیو ټکی کام.
سبا د جدي شپږمه د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل څلوېښتمه کلیزه ده. نن د ازادي په څپو اونیز پروګرام کې چې د افغانستان په وخت په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي، بیا هم همدا موضوع څېړو. د شوروي اتحاد پوځي یرغل څلوېښتمې کلیزې په درشل کې دا څېړو چې دغه پوځي یرغل په افغانستان کې په اجتماعي، اقتصادي او مختلفو برخود پر څه اغېز کړی و او تر اوسه پورې څه اغېز لرلی دی. ورسته له هغې چې افغان ولسمشر اشرف غني د هېواد په شاوخوا سلو ولسوالیو کې د امنیي قمندانیو د ودانیو د نشتوالي خبر ورکړ، د ولسمشر یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه له پخوا د حکومت په میراث ورپاتې وه. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر وایس برمک ویلي چې د فساد موجودیت یو له هغو سترو علتونو څخه دی چې په ډېرو ولسوالیو کې دولتي ادارو ته ودانۍ جوړې نه شوې. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د ولسمشر یو له اصلي برنامو څخه په ولایتونو ولسوالیو کې د مهمو مرکزونو تقویه، د مرکزونو ته توجه او د ودانۍ جوړول دي. ولسمشر مانی د دې بیان په تایید سره وایي د لسګونو محلي واحدونو ودانۍ جوړول په ځانګړي توګه د ولسوالیو د قومندانۍ او د ودانۍ جوړول هغه څه دي چې د افغان حکومت او په ځانګړي توګه د اړوندو ادارو له لومړیتوبونو څخه دي. د ولسمشر وین لطیف محمود د چهار شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې ستونزې له پخوا وي. د نوموړي پوینه وستغه کار حکومت ته لومړی توپ لري. د یو شمیر ولسوالۍ له لوړ او یا هم متوسطو ګوښونو سره مخ دي. یو دلیل دا هم کېدای شي چې ودانۍ ته په بنسټیزه توګه توجه نه ده شوې. خو د افغانستان د حکومت یو له مهمو برنامو څخه د هیواد محلي دارو ودانۍ ته تا توجه ده.
حکومت محلی افغانستان
ولسمشر څو ورځې وړاندې پارک یو مجلس کې ویل چې د افغانستان شاوخوا په سلو ولسوالیو کې امنیه قومندانۍ ودانۍ نه لري. ښاغلي غني وویل چې دا یوه جدي ستونزه ده او په تیرو کلونو کې په دې برخه کې زیاته بودیجه هم مصرف شوې. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ویسپر مک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له 2015 نه تر 2008 کاله پورې د افغانستان د ثبات تر عنوان لاندې برنامه کې مالی لګښت یې نړیوال بانک ورکوه د یو شمېر ولسوالیو د امنی قمندانیو ودانۍ چارې پیل شوې وي. خو هغه وایي چې په کورنۍ چارو وزارت کې د فساد شتون او ناسم مدیریت هغه دلیلونه دي چې ډېری ولسوالۍ ودانۍ نه لري او یا هم کارونه یې په ټپه درېدلي. دوی که چېرې تاسو په یو ولسوالۍ کې د امنیه قومندانۍ ودانۍ ونه لري همداسې د نورو ادارو نو په دې پوه شي چې په سمه توګه خلکو ته خدمت نشي کولی. په همدې اساس د دې ادارو د ودانیو شتون یوه حتمي خبره ده. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ناامني او د دولتي ادارو کوچېدل یو ځای څخه بل ځای ته شاید هغه دلیلونه وي چې په ولسوالیو کې مهمې دولتي ادارې ودانۍ نه لري او یا یې هم کارونه په ټپه درېدلي وي.
په امنیتي موضوع کې به هم تم کېږو. د تخار ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې روان امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې ډېر ژر د دې ولایت د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره پاملرنه زیاته کړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال اجمل آرین نور حال اوروي.
له پوهنتون څخه د فارغېدو د جشن لمانځل د هر محصل هیله وي خو په خوست او پکتیا کې د فارغت پر مهال بې ځایه زیات لګښتونه په یوه رواج بدل شوي.
او بخی په تیروتنې سره هغه راپور چې د تخار د اوسیدونکو د امنیتي اندېښنو په باب و له یوې لنډې دمې وروسته به خپرېدو ته چمتو شي. د تخار د اوسیدونکو د امنیتي اندېښنو په باب د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین راپورټ خپرېدو ته چمتو دی.
په تخار کې د طالبانو د ګواښونو زیاتوالی د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په دشتي قلعه، ینګې قلعه، درقد او بهارک ولسوالیو کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو تحرکاتو زور اخیستی او دغې مسلې خلک اندېښمن کړي دي. د تخار یو تن اوسیدونکي صفي الله تیمر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نیروهای امنیتي فقط ساحه به ګونې موقتي
امنیتي ځواکونه لنډمهال عملیات ترسره کوي او د عملیات په پای کې له تصفیه شوو سیمو وځي او بیرته هلته وسلوال طالبان خپل فعالیت پیلوي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي. دوی زیاتوي چې امنیتي ارګانونه په لوړ مالي او ځاني لګښت سره سیمې او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکوي خو ساتنې ته یې توجه نه کوي. د دولت یو بل اوسیدونکی احمد بشیر بشار په دې اړه وایي
یکی از شهروندان شهر طالقان به ای باور هستم کې تنها باران
د تخار په ولسوالیو او کلیو کې د وسلوالو طالبانو حضور زیات شوی او خلک د ارامښت احساس نه کوي او باید دولت د امنیت تامینولو په خاطر دغه ولایت ته اضافه ځواکونه راواستوي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي خبرداری ورکوي که چیرې د ژمي په موسم کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د دې ولایت په ناامنه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل نشي نو ښایي په راتلونکي کال کې دغه ولایت د شدیدو جګړو شاهد واوسي. د ولایتي شورا غړي میر احمد قاسم په دې اړه وویل لنډمهاله عملیاتونه ترسره کیږي خو د تصفیه شوو سیمو تحکیماتو او ساتنې ته پاملرنه نه کیږي ځکه کومې سیمې چې څو میاشتې مخکې د طالبانو له وجود څخه پاکې شوې وې بیرته د طالبانو لاسته ورغلې دي. په ورته مهال کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د دې ولایت په ماورای کوکچه ولسوالیو او دغه ورځ په اشکمش او نمکاب ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او نور دغه ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل
دښمن اوس تحرکات قوي ندارد چون قبلا عملیاتا د وجه صورت گرفته بود.
دښمن دومره قوي تحرکات نه لري او موږ د دې ولایت په ماورای کوکچه ولسوالیو کې د دښمن سنګرونه او مرکزونه له منځه وړي دي او دښمن د دشتي قلعه او د درقد ولسوالیو په ځنګلونو کې پټ شوی او دغه راز د ښار په نږدې سیمو کې د طالبانو ګواښونه نشته دي. د خلکو په وینا چې اوسمهال وسلوال طالبان د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې پر تحکیماتو او د ارتباطي لارو پر جوړولو بوخت دي او د راتلونکي کال جګړې لپاره چمتووالی نیسي. دوی خبرداری ورکوي که ډیر ژر د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه کوټلي ګامونه پورته نه شي نو ښایي په راتلونکي کال کې به تخار د خونړۍ جګړې کوربه وي.
د تخار ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د اندېښنو په باب واورېدل. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به خوښ شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د سولې د ولسي حرکت د غړیو د نیولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو د سیشن بی پروس د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې د سولې د ولسي حرکت د غړیو موټر ودرول او دوی له ځانونو سره یوړل. د فرا د ولی مرستیال مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو وویشتنه برمته کړي او دوی ګلستان ولسوالۍ ته بیولې دي. د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړیو نږدې دوی اونۍ مخکې له هلمند حرکت وکړ، هرات ته لاړل. له هغه ځایه دوی غوښتل چې بادغیس او غور ته سفر وکړي، خو د هوا د خرابېدو له کبله بیرته فرا ته ستانه شول. لاس انجلس ټایمز لیکي طالبان چې په فرا کې فعال دي تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي چې قومي مشران په فرا کې سمدستي لاس په کار شوي دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او دا کسان خوشي کړي. د فرا د والي مرستیال هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر قومي مشران او دیني عالمان د چهارشنبې په ورځ ګلستان ولسوالۍ ته استولي دي چې له طالبانو سره د سولې د ولسي حرکت د غړیو د خوش کېدو لپاره خبرې وکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د سولې د ولسي حرکت د ویان په وینا څرګندوي چې ټلیفوني ارتباطات قطع دي، نو ګرانه ده چې د برمته شویو کسانو په اړه اطلاعات ترلاسه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي طالبان نږدې هره ورځ پر افغان او امریکایي ځواکونو او د افغان حکومت پر مامورینو بریدونه کوي. بل لور ته یې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل کړي دي. طالبانو د جون په میاشت کې هم د سولې د ولسي حرکت غړي په هلمند کې له ځانونو سره بیولي وو چې بیا یې وروسته له ورځو خوشي کړل. په اکتوبر کې بیا په لوګر کې د سولې د ولسي حرکت غړي برمته کړي وو، خو بیرته یې په همغه ورځ خوشي کړل. بریتانیایي ورځپاڼې انډیپندنت بیا د کابل ښار د ککړې هوا په اړه لیکنه خپره کړې ده او د هغې خطرونو ته اشاره کړې دي. ورځپاڼه د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو په وینا لیکي چې ککړه هوا په ټولو فصلونو کې په تېره بیا په ژمي کې تر انتحار او انفجار وژونکې ده. انډیپندنت په فارسي ژبه په خپرې شوې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي پاملرنه وکړي، کنه د کابل د ښار اوسیدونکي به له ناورین سره مخامخ شي. په زرګونو کورونو، هوټلونو، رستورانتونو، حمامونو، نانبایانو او وړو فابریکو کې د سوند غیر معیاري موادو سوخت د کابل د ښار هوا د ژمي پر مهال تر بل هر وخت خرابه کړې ده. د ورځپاڼې په باور کابل تر 5 میلیونه ډیر نفوس لري چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ د هغو پلازمینو په ډله کې راغلي چې هوا یې ډېره خرابه شوې ده. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې له کلونو راهیسې افغان حکومت او مسؤولو بنسټونو د کابل د هوا د ککړتیا مخنیوي ته پاملرنه نه ده کړې. ورځپاڼه زیاتوي د اوس لپاره د کابل ککړې هوا ته د ولسمشر اشرف غني په ګډون اندېښنې پیدا شوې دي. ولسمشر غني وایي کوم کسان چې د سون غیر معیاري مواد استعمالوي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو اوریده سهار ته بجې او اندروش دقیق کیدونکې دی. ورسته په یو راپور کې واوري چې هلکان او نجونې په افغانستان کې له ټولنیزو شبکو څخه په څه ډول له یو بل سره د آشنا کېدو لپاره کار اخلي، خو اوس به د ایران په اړه یو مطلب راواخلو. نن پنجشنبه د جدې 15 ده. په ایران کې د عقرب د میاشتې د اعتراضونو د قربانیانو له 40 سره برابره ده. د ایران حکومت مخکې تر مخکې په یو شمېر ولایتونو کې پر انټرنیټ بندیزونه لګولي او امنیتي تدابیر یې سخت کړي دي. عصمت څاروانی نور تفصیل اوروي.
په ایران کې د عقرب د میاشتې د قربانیانو د 40 په درشل کې د وشل شویو کسانو د خپلوانو د نیول کېدو، د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو او په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د پرچاوي خبرونه ورکول کېږي. الینا نیمه دولتي خبري آژانس ته د ایران د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت یوې سرچینې ویلي چې د امنیتي چارواکو په امر په البورس، کردستان، زنجان او فارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون له لارې له بهر سره انټرنیټي ارتباط پرې شوی دی. د دې سرچینې پر اساس شایي په نورو ښارونو او ولایتونو کې هم انټرنیټ قطع شي، خو دننه په ایران کې به انټرنیټ پرچاغونه دي. د عقرب د میاشتې له اعتراضونو سره هم مهاله د ایران حکومت انټرنیټ پرچاو کړ، خو وروسته یې په تدریجي ډول بیرته فعال کړ. مګر اټکل کېده چې د وژل شویو کسانو د 40مې په مناسبت به د خلکو د اعتراضونو په اړه د خبرونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو وار بیا انټرنیټي خدمات پرچاو کړل شي. نت بلاکس ټویټر پاڼې چې په نړۍ کې د انټرنیټ پرچاوي څاري، د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې د ایران په څو برخو کې انټرنیټ قطع شوی دی. تهران ته نږدې په کراچ همداراز ملارد فردیس او محمد شهر کې هم خلکو د انټرنیټ د پرچاوي شکایت کړی دی. په همدې حال کې د ایران د مخابراتو د وزارت چارواکي وایي چې د انټرنیټ د پرچاو کولو لپاره له قضایي ارګانونو څخه حکم نه دی اخیستی. له بلې خوا له پرون څخه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې بلوازد پولیس او نور امنیتي ځواکونه زیات لیدل کیږي. دا اقدامات وروسته لدی کیږي چې د یو شمېر قربانیانو خپلوانو خلکو ته بلنه ورکړه چې نن ورځ یعنی د جدي په پنځمه د قربانیانو د څلوېښتمې مراسم جوړ کړي. د بخښنې د نړیوالې موسسې یا منسټري انټرنیشنل د راپور له مخې د ایران د عقرب د میاشتې په مظاهرو کې چې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې وشوې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوي دي. ایرانی چارواکي د بخښنې د نړیوالې موسسې له لورې خپاره شوي ارقام ردوي، خو په خپله یې تر اوسه نه دي ویلي چې څومره کسان وژل شوي دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې خلکو د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان په لمسه اعتراضونه وکړل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اورې د ټولنیزو شبکو له پراختیا سره د افغانستان په دودیزه او محافظه کار ټولنه کې د هلکانو او نجونو ترمنځ اړیکې هم پراخې شوي. فیسبوک په افغانستان کې تر ټولو شبکو ډیر کارول کیږي. دغه شبکې اړیکې نیول ساده کړي او ځوانان که انجلۍ د که هلک ترې ډیر کار اخلي، ځینې وختونه هم دغه اړیکې د دې سبب کیږي چې نر از ځوان او هلک له یو بل سره واده وکړي. خو آیا له دې لارې ودونه چې د انجلۍ او هلک د اړیکو د ټینګېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي، آیا هغه بریالی دی؟ د حمامت سین په تفصیل په دې راپور کې به واورو.
راهله په مجازي نړۍ کې د یو هلک ملګری شوه، خو دې درویش کلن انجلۍ سره لدې چې کال مخکې له همدغه هلک سره ملګرتیا پریښوده، خو د دغه اړیکو اغیز اوس هم احساسوي. د راهلې فیسبوکي اړیکو دوه کاله وخت ونیو. دا یې له رواني پلوه له پخواني ملګري سره دوستۍ ته لیواله کړه، خو واده سره ونه شو.
وخن ما وابسته او شده بودم، یعنی عاشقانه دوستش داشتم.
پرختیا سره چه ور پوری تړل شوی وم او لزړه را تکرانو. دوه کال وروسته می تری وغوښتل چې زمون کور ته خلق را وسته و. لومړی ویل اوس په دې وضعیت کې نه یم چې خلق در ولېږم، خو زما له ټینګار وروسته یې خلق را ولېږل. خو پلار او مور یې منفي ځواب ویلی و. دا په داسې حال کې و چې زمون کورنۍ پر دغه اړیکې راضي وه.
راهله وای کپ لومړی سر کې په هیدلای چې د دغه واړی کو په نیولو سره د ژوند له خوخیو به برخې کیږي، هیڅ کله به پر دغه واړی کو زړه نه وای تړلې. راهله وای لبیلتون روسته ډیره سختې ولیدلې،
یعنی اکسدمی روحي بسیار شدید متقبل شوم.
شدید روحي زیان می وسخمل. ډیر وخت په هانتون ته هم لاړ نه شوم، حتی نمی غوښتل چې له کورنۍ او هغو خلکو سره چې زموږ پر اړیکو خبرې کولې مخامخ شم. پر ځان مې کړاو تیر کړ چې ما څه ستونزه او څه عیب درلود چې هلک او کورنۍ راغله او زه یې رد کړم.
د راهلې په څیر نورې نجونې او هلکان هم شته چې د داسې اړیکو له پرې کېدو وروسته عادي ژوند سخت ګڼي. نوید چې په دغو اړیکو کې ماتې خوړلې وای، درې کاله مخکې د فیسبوک له لارې له یوې نجلۍ سره ملګری شو. اړیکې موخې وې، خو له څه وخت وروسته نجلۍ ځواب کړم او په بهر کې له یو بل هلک سره کوژده وکړه.
مسیجای مرا جواب نداشت، دیدم که شماره ش تبدیل کرده بود.
زما پیغامونو ته جواب نه وایو، نوښ میره مې ورته پیدا کړه. ورته مې ویل ولې مې پیغامونو ته جواب نه راکوي. ویلې ستونزې لرم. څومره ټینګار مې چې وکړ وینه ویل. قلبل زه خبر شوم چې په بهر کې دی وی بوډا لزوی سره کوژده کړي. لدی ورسته رواني ستونزې سره مخ شوم، حتی ډیر مودل درسونه لري هم پاتې شوم.
د ټولنیزو شبکو له لارې د هلک او نجلۍ ترمنځ د اړیکو ټینګولو په کورنیو کې د میندو او پلرونو اندېښنې هم راپارولې دي. ماجان د خپلې لور د فیسبوکي اړیکو له امله اندېښمنه ده.
وضعیت دختر بی اندازه دیگه خراب شد. باور کو که از طریق فیسبوک
دلور وضعیت میل ډیر خراب شوی. باور وکړی دغه هلک له فیسبوک له لارې مونډلای دی. نه په هیکم جنو او هلکان ته دا فیسبوک کومه بلا ده. لور می مخ کې لدی قرار انجلی او درس وایه، خو اوس به حوصله کړی یم.
خو په دې کې داسې نجونې او هلکان هم شته چې د ټولنیزو شبکو له لارې ملګری شوی، ودونه کړی او اوس خوښ دي. زهرا د فیسبوکي اړیکو للارې له یو فلیپیني ځوان سره واده وکړو، له دغه اړیکې خوخه ده.
د فیسبوک للارې لیو فلیپینی خلک سره ملګری شوم. بل اخر ماریا زت وخوت فلیپین ته لاړم او واده مو وکړ. اوس دوه کال کېږي چې د میړه له مینناکه کورنۍ سره په فلیپین کې اوسېږم.
فیسبوک او داسې نورې ټولنیزې شبکې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره اغیزناکې دي، خو د هرې ټولنیزې شبکې اړیکې خوشحالوونکې او بریالۍ نه وي. د دغو شبکو ځینې کارکوونکي د اړیکو په ټینګولو سره د درواغو قرباني شوي هم دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایت چارواکي وایي طالبان الله هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشې کړي. د سولې د ولسي حرکت 22 غړي پرون له هرات څخه فراه ته په لاره ول چې په بالابلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړل. د تخار ولایت چارواکي وایي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو د دې ولایت د درقد ولسوالۍ درې تنه اوسېدونکي وژل شوي. دا پیښه د درقد ولسوالۍ پر طاهریان سیمه کې رامنځته شوې ده. د تخار د ولي ویندوی محمد جواد هجري وویل په دې سیمه کې طالبان واکمن دي. د هغه امریکایي پوځي مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو مین چاودنه کې وژل شوی و. د دې پوځي د درنښت په مراسمو کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین او د امریکا د پوځ د لوی درسي جنرال مارک ملي په ګډون یو شمېر جګپوړو چارواکو د دلاور ایالت په دویر هوایي اډه کې ګډون کړی و. د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسي میګ 29 الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. تر اوسه یې د پیلوټ برخلیک نه دی معلوم. په سیمه کې د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. دغه راز ایران تر احتمالي اعتراضونو مخکې په خپلو څو ولایتونو په کې انټرنیټ پارچاو کړی دی. نن د جدې 15 په ایران کې د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې د وژل شوو ایرانیانو چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په وینا 304 تنه پکې وژل شوي 30 تمه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو په اونیزې خپرونه کې مو دا چې سوله د بشري حقونو په تامین کې څومره مرسته کولی شي په دې اړه مو خبرې کړي، او د دغه راز د ژوند په شیبو نیس پروګرام کې مو په افغاني لرغونو جامو خبرې کړې دي. خو ستاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بسمت سو اتل شمیرې لارې مو راسته ولیدي. عبدالغازی عزیز غالب د هلمند د مارجې له ولسوالۍ څخه لیکلي چې په فراه کې د سولې د ولسي حرکت سره د طالبان د سولې خبرې وکړي. دغه راز په فضل کریم درویش بیا له پکتیا له ځاځي اروی به لیکلي دي چې په دې ولسوالۍ کې محلي پولیس خلک ځوروي. عبدالله بارکزي له کندهار څخه بیا لیکلي چې د درغلیو ډک د انتخاباتو پایلې دې ټولو افغانانو ته مبارک وي. د هلمند نادری ولسوالۍ څخه بیا محمد سلام یار لیکلي چې په هلمند کې نن المر وبخې پیغام درست نه دی. په دې هیله چې موږ ته پیغامونه وزیر واستوي او چې موږ هم وکولای شو درته ولولو. همدا شپه زه ستاسو پیغامونه په سکرین کې ګورم. کور مو ودان د افغان بسمت سواتل شمیر لارې پیغامونه موږ ته استوي، خو پیغامونه مو باید وزیر وي. په همدې سره نور د مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خره غلاست وایو که پوښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړل موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو. دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کله م دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو، د نورو حق و حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي، ما و تا ته کونډې را په برخه کوي، ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتره وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردبار دی او چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف بنلور کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساسي تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کوترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح خیر. بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپل مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم. خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زم بخل کېږم؟ څوک څه نه شي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، مونږ سره اندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین نه برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. زهنی زړو جامو کې جوړ کړ لکه پوران کلی کې باغ د ګلوینه. نن د هغو افغاني لرغونو جامو په حق لا غږیږو چې څومره زړې وي په همغه اندازې ښکلا ډیره او قیمت لوړ وي. ولی یو شمیر کسان په خوانې زړې افغاني جامې خوخوي.
تکي او رخمنې دي او کارونه لاسي دي قیمتي شيونه کار شوي دي.
میرمنې په کومو مراسمو کې په خوانې زړې جامې اغوندي؟
واده کرا تا کړی و دوی جوړه دغه د پخوا وخت کالی د پخوا جامع شو خارې دم پکې شو می پخوا دا مستل شو می پخوا د کول ته بخت ورې سودا کرا کوئی شه مرلره هر سوې شو مورې خالونه ګرګته منا.
لرغونو زړو افغانی کالیو تاریخ چیرې رسیږي؟
د دغه جامو جزئیات داسې په تاریخونو کې نه لرو، خو موږ په لنډیو کې دغه ځینې صراحتونه لرو. د مثال په ډول وایي، کمیس مې ښه تور کړه رنګریزه، زه د ورېښمو چماره پرې خېژومه.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د پخوانیو افغاني کالیو لرغونتوب ته تم کیږو، بیا د زړو افغاني جامو د ارزښت په هکله د خلکو خبرې اورو. د وږمه جبر خیلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، مخکې له دې چې د لرغونو افغاني جامو په هکله راپور درته واورو، تاریخ یې څېړو. پخوانی افغانی جامې نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو کې هم ګڼ شمېر مینوال لري. افغانی جامو د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی. په لومړیو کې به کلیوالو میرمنو سری، شنې، زرغونې او نورې ټوټې سره یو ځای کولې. د افغاني کالیو ګڼه لمن به یې ورنه جوړوله. په ټټر او لستوڼو به یې خامک او د دوی په وینا میده کاری کوله. مشهدی او پاولی هغه څه و چې د افغاني جامو ښایست به یې څو برابره ور زیاتاوه. شین کله هم سور د لیلو میتن گیبی پرتوک، زونډې داره ټیکری، زری رنګینې پڼې هم له افغاني کالیو سره حتمی وې. بیا ورو ورو افغاني پخوانیو جامو خپله بڼه یو څه واړوله، لنډې او تنګې شوې، روښانه رنګونه یې په تتو رنګونو واوښتې. خو په دې وروستیو کې بیرته همغه پخوانۍ لویې اوږدې او ګڼې افغاني جامې یو ځل بیا دود شوې. د افغاني جامو د لرغونتوب په هکله مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتنې ورته غوښ شي.
دغه جامو جزئیات داسې په تاریخونه کې نه لرو، خو موږ په لنډیو کې دغه ځینې صراحتونه لرو. د مثال په ډول په دې اکلی یو لنډۍ ده چې د پټهدار پرتوګ مېرمنې پر لارې راسه چې پټي دې وشمېرمه، دا سور کمیس دې مبارک سه، لږ رانږدې سه چې تڼۍ دې وتړمه. دغسې خپله بیا دغه ورېښم او دغه ټوکرا بیا رنګریزان تور کول، هغو بیا مختلف رنګونه ورتور کوله نه، نو په هغه اکلم راځي وایي کمیس مې ښه تور کړه رنګریزه، زه د ورېښمو چماره پرې خېژومه.
په کابل کې د نوي ښار د افغاني جامو خرڅونکي وایي چې دوی ته اوس هغه کسان ډېر راځي چې زړې افغاني جامې خوښوي. تر ټولو زیات لرغوني او زاړه کالي دوی له خوست، ګردیز، کندهار، ننګرهار او وردګو څخه راوړي. زما همکاره فرشته مرسل نوي ښار ته تللې او هلته په داسې دکان کې له دکاندار او خلکو سره غږېدلې چې له سلو کلونو څخه وړاندې جوړ شوي افغاني زاړه کالي پکې خرڅېږي.
یو جوړ جامې د ټنګ کور مال راوړا، تازه تازه ګلونه دې سلور مال راوړا، لاړې باجوړ ته تمیز کور مال راوړا، تازه تازه ګلونه دې سلور مال راوړا.
په کابل کې نوی ښار ته داسې یو دوکان ته راغلو چې دلته افغاني کالي خرڅېږي، مګر په دې دوکان کې ډېره برخه یې هغه کالي دي چې هغه ډېر پخوا جوړ شوي دي، د افغانستان له ځینو ولایتو څخه یې هغه کسان راوړي چې د خلکو خبره وپوښته وړاندې ځانو سره ساتلي دي. خو جالبه دا ده چې لا هم د دې کالیو اخیستونکي ډېر زیات دي. دلته دا ورور اخته دی او کالي ګنډي، دی د زړو افغاني کالیو ترڅنګ نوي کالي هم جوړوي. رابسو او یو څو دقیقې وخت ونیسو. کیدلی ستاسو خپل نمبر ته وای؟
خو جوهی صدیقی
کدی خاطر راست دغه دوه ګلابي کمیسرو ته څنګ په څنګ دي ښه؟ دا پاولی نه لري، مګر اخوا ته نور بیا پاولی لري. درته وای چې دغه ګل بخمل ټوټه چې کار پکې سوی دا څومره لرغونی دي؟
دا ډیر پخوانه دي، کم از کم یو 50 کال شي کې دا جوړ شوی دی. وو
روز دي خواته د قبل کمیس ته په دې باندې پاولی ګندل سوی دام ډیر لرغونی ښکاریږي. شین آسمانی رنگ لري، سپین پاولی پکې واقعا ځانګړي ښکلا ورکړې ده. دیدی بارک راتوې دا کمیس څومره لرغونی ده؟
په خوانه دي اوس هم مردم خو کوي.
که اوس د سره توې چې کوم مشتریان چې دلته راځي له تاسو نه دغه جامې اخلي، اکثره کسان هغه پخوانی ډیزاین نه خوښوي که اوسني؟
نه اوس ډېر پخوانی خوښوي. ټول
علت څه ده؟
پخوانه ښه دي، د نو نو ښه. یو ورځ کې راځي بیرته مود ځي.
همدغه کمیس کنه دلته چې باندې که د قیمت په اړه توې پخوانی کالي ډېر قیمت دي او که د اوسني؟
نه پخوانی دیر قیمت لري.
ولی
پخوانی خود دیر شایان اصلی دی، دیر طول لسی دی اصلی دی. اوز که رازی خود طول ماشینی دی ارزان ارزان دی سوک نخوخیگی.
ولی تیر او راستی تاش دکان تراغلو یو کمیس متر 500 درو هم خرص که دیگه پاکل معلومات را که پاکی چه کار سوی و؟
تکی او رخمینی دی او کارون لسی دی.
دقیقا لرگونی پخوانی کالی چی دی؟ دا زیاد اخیستون که دلتا پا داخل که دی، بحر که دی، چوک دا خوخیی؟
خارج و داخل طول زیونه که دیر خوخیییم، دیر مردم استفاده که بیش.
معمولا دا پخوانی کالی چی دی؟ دا دیر درندم دی. زخ فکر کوم چی یو کمیس تر لس کیلو پوری رسیگی، تاسی پاکل معلومات را که چی؟ څومره وزن لري؟
یو کمیس یو کیلو شروع شوی دی تا 15 کیلو، شپږ کیلو، اخری په 8 کیلو راځي.
چې هغه مشهدی پکې کلکیستی وي هغه به څومره قیمت ده؟
دوه رقم مشهدی دی، یو نقره دی یو مشهدی نقلی دی. دا نقلی لږ تر ارزان دی، نقره ای خو همدا ګران راځي.
ډیر مننه زنده اوسئ.
تاسو نه مننه، خیر اوسئ.
د دې دکان د خاوند په وینا چې هر ورځ دلته له شلو نه زیات هغه کسان راځي چې دوی زاړه افغاني کالي خوښوي او له دوی څخه اخلي. ام دا اوس هم دلته یو څو میرمنې راغلي دي او غواړي چې افغاني کالي واخلي. له دوی سره به خبرې وکړي په نوي کالي پسې راغلي دي او که په پخوانی کالي پسې. تاسو لومړی خپل نمره ته وایي.
دیدی څنګه پنځه سو کال یو وسمه ما خپل لور ته یو لور ته مې واخیسته، بل لور ته مې واخیسته، دا ګور مې چې د ټولار ودی ته مې واخیسته، ار لور مې چې ودی ځکه یو جوړه دوه جوړې وتاخ.
دا څومره ښه ګڼې لري چې وسم ته په زړو پخوانی کالي پسې دلته راغلي او ام دا لټه دا ولي؟
نو خو څه رواج دی، نو سړی خپل رواج خو نه ورکوي. دا غټ غټ کالي به افغاني
په دې کالیو کې د کوم ځای ډېر زیات خوښ ده؟
د چرمو ته لمنه غټ شې دی
حکومت مراسمو کې به دا په خاني زړه کالی تاسو اغوندي
په واده چې وسې یو کوزه چې وسې اغوندي ته جنیا اغوندي
خپل دی چې کله دغه په خاني کالی ته ګوري کنه دلته چې باندې په دیوالو کې دا څومره دی خوخیږي او ما په خاني وختونه بیا درته یادېږي
یادېږي خو یادېږي خپل دا کالی ته سره ګور سره یو ورته کیش
درنو دوستانو دلته لدی ترور سره یو بل جلیم راغلی ده چې غواړي پخوانی زاړه کالی واخلي لدی به پوښتنه وکړم چې لدی کالیو سره معمولا دوی بیا کوم زیور نه کار اخلي اول دی نمره توی؟
نم نگلاله
دارت وای چې دغه پخوانی زړو کالی پستا سره غلی کنه دا د افغانی په بڼه باندې دي لدو سره کوم زیوراتونه بیا کار اخلي
د دې سره خو ارشې خون کوي چې شک کوچی کالی عامل ور سره شپ سندلانه ور سره
اوس په دې دکان کې چې دومره افغاني کالی دي کنه که څه خو شاو ګوري کوم ډیر زیات خخ کاریږي
په خواني چې ټیک ور سره دا ټیک مې ډیر خوښ
ولې لاته ده
خو خون کوي
زمونږ اید محمد تخلص می بغرات دی پکتیا ولایت دی اریوب زازای ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم ز شایریم هم دی تاریخ و سادیم ز دی آزاده رادیو نا دی جوند پوشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنه بکلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سر که گدم هرمیشه دی پار او مقصد دغه پرگیرام ما دیر دیاد خواکیگی دیر
پراپور کې ویل شول چې افغاني جامو ته ډېر ښکلا مشهدی ورکوي د مشهدی پاکلا د علوم اکاډمۍ علمی غړی چیرندوی حبیب الله رفیع وایي
مشهدی هغه روپۍ دي چې په مشهد کې ضرب شوی دي او خاصته د سپینو زرو دي هغه په دې سیمه کې رواج شوی او ښځو د غو دپاره بندونه جوړ کړي او په خپلو کالیو باندې ځړولي دي نو دې ته مشهدی وایي لیکن اساسا علاوه د مشهدیو نه نورې هم داسې سکې شته چې دوی هغه په بند کړي دي او راجړولي دي مثلا هغو ته بیل بیل نومونه لري مثلا د شیر علي خان د وخت پیسې دي د امیر عبدالرحمن خان د وخت پیسې دي کلمه دارې بلل کېږي چې کلمې پکې وي نو په دې اساس نورو ته دوی نومونه بیل بیل ایښي بیا وروسته کابلۍ روپۍ وي چې هغه د امیر حبیب الله خان په وخت کې وي افغانۍ روپۍ پسې راووتلې هغه هم وي طلایي هم وي
افغانی جامې عجیبه ښکلا کشش او جذابیت لري اکثره میرمنې د درلودلو او اغوستلو مینوالې دي خو دا چې افغاني جامې بیا په تیره پخواني جوړ شوي افغاني کالي ګران دي نو یو شمېر ښځې د اخیستلو وس نه لري په دې اکله د هلمند اوسیدونکي وږمه وایي
هغه د ګورته خوښ دی سړی چې وایي دا د بازار وخت دومره خسته ښکاري و چې پیسې چې سړی واخ و چې پیسې نه د کوم پاک چوا په کورنده به دابل سره ورځ بازار ته ولاړم لا پک خرڅې ده نو چې پیسې چې ما خسته وایي څه خوندې راکړه څه خوندې راکړه څه ومه کته پیسې نه ما پلی شو
ځینې میرمنې بیا په دې نظر دي چې وای کلک زحمت قبول کړي دوی خپل په کور کې د ځان او نور لپاره افغاني کالي جوړولې شي د کابل اوسیدونکي ماګل وای چې افغاني جامې چې په کور کې جوړیږي لګښت یو څه کم وي نو موري خپل هم افغاني کالي جوړ کړی دي
دا ګل بخپل به مسلور پنځه ټوټې به مسره وګڼل هغه به کمیس جوړ کړل لمن ته مشهدی به ورکول هغه به 8 کیلو 9 کیلو کمیس به راتل هغه په خو خپل وګڼل شین ټوټه زرغون ټوټه سره ټوټه سور ټوټه هر شی به په کار کوي به پاولی به په وهل په دې ځای کې به مشهدی وته کله کله په لسونه کې به ورته کله کول څنګه څنګه به کوله دا سله خو به نه پوه دی
درنو دوستانو د ګنشمیر کسانو په باور افغاني کالی چې څومره لرغونی پخوانی او زاړوي ارزښت ښکلا او قیمتي ډیریږي په دې هله چې د خوښیو مراسمو په افغاني ښایسته جامو سره رنگین شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري
Thank you.
I'm not afraid of the dark.